سلامونه ستوري مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته موظفل د سیال د قدر جلال په تخنیکی چارو په زمبلخت هرکلی کوم. خبري مجله به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په روزګان او بدخشان کې یو شمېر کسان په درو وهل دي. په روزګان کې د طالبانو د اولي ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې نن دیات ولایت په ورزشي لوبغاړي کې شل تنه د غلا اخلاقي فساد نور جرمونو په تور په درو وهل دي. خو د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په خبره شوې لنډې کې په د دې کسانو شمېر درې ویشت تنه ښودل شوی دی چې درې تنه یې ماشومان دي. بل پلو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی دی چې په بدخشان ولایت کې نه ویشت تنه د څلورو ښځو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور د امریکا اروپایي ټولنې او د اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډې لمې کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو دغه پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دغه لمې کې ویل شوی دی چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن اروپایي ټولنې لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې نن ویل چې د ایران امنیتي ځواکونه د ایران په جنوبي ښار زاهدان کې د سپتمبر په 10مه په لسګونو مظاهرچیانو وژلي او ټپیان کړي دي. د هغه ورځ د چپ ایران کې د پولیسو په توقیف کې د درویش د 22 کلنې محسا امنیتي تر وژلو وروسته د ایران په اعتراضونو په لړ کې په خونړۍ جمعه مشوره شوه. د بشري حقوقو د څار ډلې وایي چې د دوی مندلې خې چې د دسمبر په 10مه د یو ماشوم په ګډون ایران د امنیتي ځواکونو لوري لیک تر لګه 12 تنه وژل شوی او درش دوره ټپیان شوې دي. د راپورونو له مخې ښایي دقیقې شمېرې تر دې وړې وي. د روسیې د صدر اعظم پخوانی معاون دیمیتری چویوخ د دولتي فضايي ادارې رئیس هم او د اوکراین په ختیځ دونست کې چې د بیلتون پلو تر کنټرول لاندې ده د اوکراینی سرتیرو په ډزو کې ټپي شوی دی. دیمیتری پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې د ټپي کېدو وروسته عملیات شوی او اوس په روغتون کې بستر دی چې په دغه ډزو کې اوس تر نور هم ټپیان شوی دی. دیمیتری ویلی دی چې کوم چای د اوسېدو ځای په اړه اوکراینی سرتیرو ته معلومات ورکړي او ځکه هغه له دې وړاندې هم په همدې سیمه کې اوسېده او پنخه شوی نه و. او د هندستان کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې سبا د هند غوره لیګ ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د بولې مراسم ترسره کړي. دغه مراسم د هند په ګوجی ښار کې ترسره کیږي او په ځایي وخت بعد 2:00 بجې پیل شي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل ادارې په خپل ویب پاڼه خبر پاڼه خبره کړې ده او ویلي دي چې په دې بولې کې به 455 لوبغاړي وړاندې شي او د 12 لوبډلو له لوري به پرې بولې ترسره شي. تاسو د زده ای رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې در زده مطالب لرو. د طالبانو هغه پریکړه ته چې لدی وروسته باندې جنو پر مخ د پانتون دروازې وترل شي نن په کابل کې یو شمیر خبر راپورته شوی او لارین وکړه موږ د دې لاریون کوونکو مېرمن سره وړاندې خبرونه کې خبرې کړې دي چې په راپور کې به درته ولرو. د دې ترڅنګ یو شمیر د خونځي وسادان ادعا کوي چې دوی له خونځي وشل شوی دي او د طالب چارواکو لوري سره سپک چلن شوی دي. موږ په راپور کې د دغه خونکو سره خبرې اترې کړې دي چې روسبې په مجله کې درته ولرو. د دې ترڅنګ کله چې د پانتون وسادان د طالبانو د هغه فرمان خبر شول چې د وروستۍ جنې نشي کولای پانتونون ته ورشي یو شمیر وسادانو استعفا وړاندې کړې دي.
د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه نسب کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
وړاندې موږ په مجله کې هغه وسادانو سره هم خبرې کړې دي چې دوی په دې رسیو کې د پانتونونو څخه استعفاوې وړاندې کړې دي. د دې ترڅنګ نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د کرکټ د آی پی ایل د بولې په اړه به هم وروستي جزئیات درکړو. مته هم غواړم
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. په کابل کې لاریون کوونکي خزی دا کوي چې د طالبان لوخوا د خزینه محصولونو پر مخ د پهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې د دوی نننۍ لاریونو په تاوتریخوالي واوخت. لاریون کون کې خزو ازادي راډیو ته ویل چې زهرا ماندگار او انګیزه ګنشت لاریون پر مهال د طالبان لخوا نیول شوې دي، خو ساتروسته له هغه چې دوی څخه تعهد اخیسته و بیرته خوشی کړی شوې دي. د همدې موضوع په تړاو زموږ همکار خطر پردی سمدا شیبر سره په استودیو کې وصل شوې دي. پردی صاحب، سړی مشکدارت هوای چې دغه میرمنو په ځانګړي ډول د کوم هدف لپاره دوی راپورته شوې وي، نن یې مظاهره کړې وي، ولې دغه مظاهره نن په تاوتریخوالو واوښتله؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، نن په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو لخوا د ښځینه او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ او د خودجوشه ښځو خوځښت چې د دغه لاریون تنظیمونکي وایي ادعا کوي چې طالبانو بیا د دغه لاریون مخه ورته نیولې ده. د شهلا روحي په نوم یوه لاریون کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو ښځو په منځ کې یو شمېر داسې ښځې هم ځای پرتی شوې وي چې په خبرې له طالبانو سره یې تړاو درلود. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
بین مظاهره کنندگان در بین دخترهایی که اعتراض داشتن چندین زن
د لاریون کون کنجونو په منځ کې څو ښځې چې طالبانو سره تړاو درلوده، کله چې رینجر سیمې ته ودننوت دا ښځو موږ هر یوه په ټینګه ونیولو او د طالبانو سره په ګډه یې وهلو. آن دا چې موږ د کمیس تڼۍ وشکېدلې
بسوي زدن کتب تک مای پیرنای مو پرید.
ورته وخت کې انګیزه کنش او زهرا ماندگار چې ویل کېدل د لاریون پر مهال د طالبان وفان نیول شوی وي، د طالبانو له لوري تر تعهد اخیستو وروسته خوشې شوي دي. انګیزه کنش په دې اړه هم ازادي راډیو ته وویل.
څو میرمنې چې طالبانو پورې اړه درلوده له موږ سره یو ځای موټر ته پورته کړې او د کارتچار درېیمې حوزې ته بوتلو. د څېړنو او څو پوښتنو وروسته د دوو ساعتونو لپاره موږ دواړه هلته وو. له موږ یې ژمنه واخیسته چې بیا به دا کار نه کوو او موږ یې خوشې کړو.
د اغلی کونش په وینا درې نورې مظاهره کوونکې خزی بلې حوزې ته بوتلې چې لا یې هم برخلیک د دوی په وینا نه دی معلوم. خو د طالبانو حکومت دغو ادعاو د ځینو لاریون کوونکو ښځو خبریالانو ته نیول کېدو او بېرته راکېدو په اړه موږ هڅه وکړه چې ورسره خبرې وکړو. دوی زموږ په پوښتنو ته ځواب ونه وایو. دا لاریون وروسته له هغې دی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبې په ورځ د یو حکم له مخې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو وغوښتل چې تر بل امره پورې دي ځینې محصلینو ته د زده کړو اجازه نه وي. د طالبانو د پریکړې بیا په افغانستان کې هم او د افغانستان به هم ګڼ فرقونه درلودل.
ډېر زیاته مننه کورمودان، ژوندي اوسئ. همدې موضوع ته تم کېږو. د طالبان د حکومت له لورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې په وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړې غندلې ده او له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره دې له خپلې پریکړې په شا شي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ په لوري بوزي. د شیبر سره از مکم کار اکرام الله اکرام په استودیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، ستړي مشه کته سره ته دا وایي چې نړیوال ولی د طالبانو دغه پریکړې ته اندېښمن دي؟ اکرام صاحب،
د طالبانو لوري د خزینه محصلینو پر مخ باندې د لکه تاسو چې وویل د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه په نړیواله کچه غبرګونونه په پراخېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپال
په بخنی سره چې زموږ همکار تخنیکی ستونزې لري د هغوی موږ سره په خبرونه کې نه وسلېږي. همدې موضوع ته به تم شو. خوب، لغې مخکې باور شو یوه لنډه د ما به واخلو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د خنځې یو شمېر خزینه خونکې دا کوي چې طالبانو یې سپکاوی کړی او له خنځې یو څخه یې ایستلی دي. دوی له خونکو سره د طالبانو دا چلند ناسم کړی وایي چې د ښځو په ځانګړي ډول د خزینه و د خنځې له خونکو سره دغه ډول چلند مخه باید ونیول شي. خطر پردیس بیا هم سره په استودیو کې مل شوی دی. پردیس صاحب، دغه اوسادانو په ټوله کې لڅنه شکایت درلوده، ولې طالبانو له خنځې دوی شړلی دي؟
بیا هم تاسو ته سلام. بلی، یو خون کې چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د کابل ښار د خیرخانې په یوه ښوونځي کې تېره ورځ طالب ځواکونه له درنو وسلو سره ورننوتي او دوی ته یې ګواښونه کړي دي. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل نوم او د ښوونځي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی او دوی یې ویرولي دي. هغې وویل
طالبان لدرنو وسلو سره چې داسې وسلې مې پخوانۍ ولیدلې او که یو کوچنی ماشوم یې هم وګوري ترې ویریږي. ښوونځی ته راننوتل، زه د ښوونځی د مدیر او دوه نورو استادانو سره وم. کله چې موږ غوښتل له ښوونځی څخه ووځو، هغوی موږ ته وویل تر دې دمه مو دلته څه بد کول چې پاتې وی. موږ تاسو ته ویلي چې تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې ښوونځی ته لاړ شئ.
یو بل خون کې هغه هم چې نو غاړي نومې د موضوع د حساسیت لامله راپور کې واخیستل شي، هغه هم ورته کیسه لري.
کله چې موږ تیره ورځ ښوونځي ته لاړو، هغوی موږ ته اجازه را نه کړه او وی ویل چې تر بل امره پورې به بیا ښوونځي ته نه راځئ. دوی وویل چې له دې وروسته له درېیم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي د زده کړې حق نه لري.
خون کی وای روان وضعیت پرته د منول وړ نه دی او لنړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو د دا ډول کړنو مخه ونیسي. هڅه وکړه چې د خونکو د دغه اندېښنو په اړه او د دغه چلند د طالبانو دغه چلند په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د وایان احسان الله خطاب نظر هم واخلو، خو نوموړو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایي. په همدې حال کې به د یو شمېر ښځینو خونکو وینا وروسته هغې چې طالبانو حکومت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، استادان هم ورته غوښتلې دي. بله،
ډېر زیاته مننه کورمودان چې د دې ښوونکو ستونزې مو هم راسره شریکې کړې. زموږ همکار اکرام الله اکرام بیرته موږ سره وصل شوی دی. اکرام صاحب، که تاسو ته د نړیوالو غبرګونونو په اړه باندې وایي چې نړیوال ولې د طالبانو دغې پرېکړې ته اندېښمن دي؟ اکرام صاحب زموږ غږ لرئ؟ فکر کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزه لري، دوی به په څو شیبو کې راسره وصل شي. خوب، مخکې له دې چې دوی راوخلو، بلې موضوع ته باور شو چې له کله نه په افغانستان کې د پانتونونو د دروازو د تړلو پرېکړه وشوه، له هغې وروسته یو شمېر استادانو له خپلو دندو استعفا ورکړه. په دې اړه به حسیب تلاش چې راسره وصل ده، دوی به راته نور معلومات راکړي. حسیب صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تر اوسه پورې څومره استادانو استعفا ورکړي دا او د دوی د استعفا لوی دلیل څه و؟
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. له تیرو دوه ورځو چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د نجونو پر مخ د بعد د پوهنتونونو دروازې تر بل حکم پورې تړلې وي، یو شمېر استادانو له خپلو دندو استعفا وکړي. دوی وایي چې د ټولنې له نیمایي وګړو سره چې ښځینه محصلانې دي، دا بې عدالتي نشي زغملی، نو ځکه نور پوهنتونونو ته نه ورځي. د دغو استادانو له ډلې د پوهنتون استاد جاوید مومند ازادي راډیو ته وویل چې کله یې هم فکر نه و کړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پرېږدي، ځکه په خبره د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري. د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری ازادي راډیو ته وویل نه یوازې د خپلو خویندو لپاره، بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تللی، د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا ورکړه. د راپورونو پر بنسټ شاوخوا شل ښوونکو له پرون راهیسې چې د افغان نجونو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوي، د دغې پرېکړې په غبرګون استعفاوې کړي دي، خو په رسمي توګه تر اوسه د هغو ښوونکو شمېر نه دی په ډاګه شوی چې دوی استعفاوې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته هم د پوهنتونونو ډېر شمېر استادانو خپلې دندې پرېښودې او له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. که څه هم د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په دې اړه کوم ارقام نه دي ورکړي، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له افغانستانه وتلي دي. د کابل پوهنتون یوې پخوانۍ استادې ډاکټرې زرغونې زیور رښتین چې 15 کاله تدریس کړی دی، ازادي راډیو ته وویل چې د علمي کدرونو استعفا ډېر لوی اکاډمیک زیان دی، داسې زیان چې کلونه کلونه به بیا جبران نشي. و مغوتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان حافظ ضیاءالله هاشمي نظر هم ولرو، خو نوموړي یوازې دومره وویل چې د نجونو د پوهنتون د بندېدو په اړه به د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نن او یا هم سبا وضاحتي کنفرانس ولري. د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې په داسې حال کې تړل کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نجونې او هلکان یا بیخي دوی بیل کړي و او یا به یې هم ترمنځ پرده وه. دغه شان دا هم ویل شوي وو چې په ډیری پوهنتونونو کې ښځینه استادانو به هلکانو ته تدریس نه کوو او نارینه استادانو به نجونو ته د تدریس کولو حق نه درلود.
ډېره مننه کورموادان حسیب تلاش وو چې د استادانو د استعفا په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. همدارنګه نړیوالو غبرګونونو په اړه به د اکرام الله اکرام دغې راپور ته غوږ شو.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یوه ګډه اعلامیه کې دا پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره پشا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې دا قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوې. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عام ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوی به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټ اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوې او ویل شوې چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیایي. اغلې ډېکر د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلی او لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغو هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلي وو چې طالبانو د افغان میرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی امریکا ته په سفر تللی دی. نن یې په امریکا کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی دی. شیبر صاحب همدا شیبر سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب که تاسو راته ووایئ چې زلنسکی د کوم هدف لپاره واشنگټن ته تللی و او نن ورسره هلته د څه ژمنه شوې ده؟
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په واشنگتن کې وروسته تر دې چې له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل کانګرس ته وینا وکړه او له ده سره ژمنې نه دي شوي او احتمالا له ده سره به ژمنې وشي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه بوخت دی په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکی په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د اوکراین له بریالیتوب پرته به خپلواک نړۍ د متحد ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکی وینا 15 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسیې له پوځیانو سره چې په شو وسلو سنبالې جګړه وګټي، خو زلنسکی څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحد ایالاتونو پوځي او مالي مرستو ته اړتیا لري. زلنسکی وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو د ده په وینا ازادي ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره د جګړې مخامخ کړی دی. د اوکراین جمهور رئیس زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتاله کولی شو لکه له روسیې سره چې له متحد ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکی بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکۍ او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکی چې پوځي ډوله ماشی رنګه جمپر او پتلون په تن کې و په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولی نشو، ځنډولی نشو، سترګې پرې نشو پټولی چې سمندر یا بل څه به حفاظت کوي. ولادیمیر زلنسکی په داسې وخت کې واشنگتن ته سفر کړی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرستې له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کېږي چې د مرستو دا لایحه به کانګرس تصویب کړي. زلنسکی پرون یو ورځ وروسته تر دې متحد ایالتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت ښار ته ورغی او د جګړې له لومړۍ کرښې یې لیدنه وکړه. دی کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس سره له جو بایډن سره وکتل او له هغه څخه هم د اوکراین لپاره د پوځي او مالی مرستو غوښتنه وکړه.
ډیره مننه کورمودان احمد چی برو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسي سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د کرکټ مینوالو ته د هند د کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې سبا د هند غوړلیک ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د بولې مراسم تر سره کړي. بختیار ساحل سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. بختیار صاحب، که تاسو راته دا وایي چې دغه بولې تر سره کیږي، کوم افغان لوبغاړي به پکې وکولی شي چې هلته بریالی شي او دوی وکولی شي چې په راتلونکي آی پی ایل کې وبیږي؟
سلامونه ټولو ته. د افغانستان لوري نه په دغه سیالیو کې د دې سیالیو پور ورستی شارت لیست کې مجیب الرحمن، محمد نبی، کریم جنت، اظهار الحق، نوید علا، محمد غزنفر، نجیب الله زدران او نوین الحق شامل دي. ویل کیږي چې دا ځل به د هند غورلیک په بوله کې تر ټولو کم عمره لوبغاړی هم د افغانستان لخوا علا محمد غزنفر وي. لدی وړاند دی په دهن غورلیک په سیالیو کې راشد خان، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز او نور احمد لوړاند دی لخپل لوبډل سره یو ځای دي چې راشد خان او رحمت له ګجرات، فاروقی به حیدرآباد او ګربز به له کلکتی سره لوبي تر سره کی. ټول ټال به په دې بولی کې 415 لوبغاړي وړاندې شي چې 203 دهن لوبغاړي دی او پاتې یو سره 2 بهرنی لوبغاړي دي. دغه بولی سبا د هند په وخت 2:30 په ګوچی خار کې پیلېږي.
ډېره زیاته مننه کورمودان بختیار ساحل و چې د هند د آی پی ایل د بولی په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس به د هیواد په شمال کې کندوز ته ورشو. په دې ولایت کې یو شمېر ځوان ډاکټرانو د ایثار او همدرۍ په نوم یو روغتیایي او ټولنیزه موسسه جوړه کړې ده او د پاخه عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمات وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤلان وایي چې دوی دغه مرکز سپینګورو ته د احترام په خاطر جوړ کړی دی او هر میاشت د 200 تن ناروغانو درملنه پکې کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په کندوز کې د ایثار او همدلی په نوم یو روغتیایي موسسه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. دغه موسسه د یو شمېر ځوان ډاکترانو لخوا په کندوز کې جوړه شوې او له 2 راهیسې د شمال ختیځ ولایتونو په کچه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤل ډاکټر احمد فواد نوري آزادۍ راډیو ته وویل دوی دغه موسسې په ټولنه کې سپینږیرو ته د احترام او درناوي د دودولو په هدف جوړه کړې ده.
اکثره خیراندیشه خلک، نفر آسان خلک موږ په دې پروسه کې مرسته وکړه چې نن موږ د جامع اکثریت هیر شوی قشر سره مرستې او کومکونه کوو. هغه سپینګیری چې ډیر په بد حالت کې په تنهایی ژوند کوي هغه ته یو 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 امن خونی برابر کړو.
د کندوز د اطلاعات و فرهنګ ریاست رئیس متی الله روحانی د یادې موسې له کار و فعالیت څخه هرکلی کوي او پر ملي سوداګرو او پانګوالو غږ کوي چې له دغې موسسې سره د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
دا یو داسې موسسه ده د سالمندانو لپاره خدمات وړاندې کوي، صحي خدمات، معاینات یې په مجاني شکل باندې کوي او دوایي هم په مجاني شکل ورکوي. هغه سپینګیری چې نه لري د دوا او درملو پیسې نه لري هغې ته خدمات وړاندې کوي.
د پاخو عمر یو شمېر کسان چې د ایثار او همدلی په روغتیایي موسسې کې د درملنې لاندې دي د یادې موسسې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي. 50 نجیب الله چې د ځان د درملنې لپاره یادې موسسې ته مراجعه کړې وه ازادۍ راډیو ته وویل
صرف دولت از طرف موسسات خارجي
دولت او خارجي دفترونه باید مرسته وکړي تر څو د دې له خدمتونو ټول ولس برخمن سي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه ځوانان دلته بې وزله او بې سرپرسته پنجرو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د پاخو عمر یوې مور ازادۍ راډیو ته وویل چې له ډېرو کلونو راهیسې د ملا او پخو در څخه کړیږي او وای وس نه رسیده چې د ځان درملنه وکړي. خو اوس خوشاله ده چې په یاد موسسې کې په وړیا توګه د درملنه لاندې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري. اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دې کال په وروستیو کې د وچې میوې، طبي بوټو، د ډبرو سکرو، پنبې او یو شمېر نورو محصولاتو صادرات بهر ته ډېر شوي دي. د چې په کومو لارو دغه صادرات ترسره کېږي په دې راپور کې به یې واورو.
د کندهار سپین بولدک چمن لار پر دغه لار هر ورځ د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي. له کندهار څخه بهر سږ کال د وچې او تازه میوې په شمول د یو شمېر نورو توکو صادرات څه کم 209 میلیونه ډالرو ته رسېدلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه تر 190 زره ټنه زیاته وچه او تازه میوه، معدنیات، د ډبرو سکاره، طبي بوټي، پنبه، وړۍ او یو شمېر نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي چې له اړخه یې څه کم 209 میلیونه ډالر ترلاسه سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي د صادراتو دا لړۍ لا هم جریان لري.
سره د هغه افاتو او دا بیا وخت بارانونو او سیلابونو په دغه باندې بیا هم الحمدلله د کندهار څخه په تیرو 3 میاشتو کې 193,000 صادرات موږ درلوده چې په دې کې ډېره تازه میوه وه، وچه میوه وه، معدنیات وه، زغال سنگ وه او نور طبي بوټي وه، کومبه وه، وړۍ وې. دا ټول اقلام 193,000 کېږي چې د دې ارزښت 208,950,000 امریکایي ډالر کېږي.
بلخوا د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال وروستیو سیلابونو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د میوو او نورو کرنیزو توکو حاصلات 15% او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې بیا 15% زیانمن کړي دي. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوي شمس الرحمن مساوي بارانونو 4,015 هکتار ځمکه تخریب کړې چې له امله سږني حاصلات زیانمن شوي دي.
4,015 هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړې او یا له منځه وړې ده. په مجموع کې کوایو چې په ځینو ولسوالیو کې تلفات لکه معروف ارغستان، بولدک 95% کې له منځه وړي او پاتې ولسوالیو کې لکه میانشین، نیش، شاولی کوټ، بعضو ساحو کې بیا چې انځر زیات پکې کېږي 50% خساره یې بزګرو ته رسولې.
په ورته وخت کې سوداګر هم وایي تیرو کلونو ته په کتو یې صادرات زیات شوي، خو لا هم د صادرات په وړاندې ستونزې موجودې دي. د تازه میوې یو سوداګر بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سپین بولدک پر دروازه ستونزې شته او یو موټر چې مخکې په 4 ساعته کې تر چمن ښاره پورې رسېده اوس تر 4 ورځو پورې وخت نیسي.
سږکال کاروبار سم دی خو د لارې مشکلات یې ډېر، تر چمنه پورې مخکې موټر به مو لکه په یوه ورځ یعنی په 4 ساعته به اوښتي. اوس چې موټر یې لکو په 3 ورځې په 4 ورځې باندې هلته په 4 ورځې باندې موټر اوړي چمن ته. پر لارې باندې مو څه مشکلات هلته په ګمرکې درولي بیا چې په لین کې سي، د لین څخه بیا په 2 ورځې کې دی چمن ته اوړي.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینر بدبخت دي، یا هم وایو چې کوم تالې دی، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې واورېدل ډېر مایوس، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوې او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلي چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې سو د تاثر او د دولت څخه یا د مرد څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي او په یو کور کې یو شیزه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نری زنګوي. نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.